درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبری مجلې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو له لوري په افغانستان کې د سویډن د ټولو مؤسسو د بندولو اعلان وروسته په افغانستان کې د سویډن کمیټه وای له طالبانو سره په دې اړه خبري کوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وای تیر میلادي کال په میدان وردګ او نورستان کې په خپلو کلینیکونو کې 2.5 میلیونه ناروغان تداوی کړي. 1,30,000 ماشومانو ته د دوی په ښوونځیو کې تعلیم ورکړی شوی او د 46,000 معلولو کسانو ملاتړ کړی دی. د سویډن کمیټه وای دوی د افغانستان په 13 ولایتونو کې شاوخوا 8,000 افغان کارکوونکي لري. که طالبان خپله پریکړه عملي کړي دا کسان به وزګار شي. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. له پاکستان په دریو ورځو کې افغانستان ته سباندی 1500 کډوال ستنه شوې دي. د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت پرون لیکلي دغه 1550 کډوال له تیرې شنبې تر سه شنبې د سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته ستنه شوې دي. دغه وزارت وایي دا کډوال چې څلور نوي کورنۍ دي د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته ورپېژندل شوي دي. ویل شوي چې هر راستنیدونکي ته د خوراکي توکو یوه کڅوړه ورکړې شوې ده. دا نه دي ویل شوي چې دغه کډوال په خپل خوښه خپل هیواد ته ستنه شوي که په جبري ډول له هغه هیواد ایستل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د بنگلاديش ته شلووره مسابقو لپاره زیات همغه لوبغاړي اخیستل شوی چې په 50 مسابقو کې هم وو. د دغه بورډ ویندوی سید نسیم سادات پرون سه شنبه د افغانستان لخوا د 50 مسابقو د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته ازادي رادیو ته وویل
د شلووریز فارمټ د لوبډل مشر په شمول چې خپل راشد خان دی، فضل حق فاروقی، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، مجیب الرحمن زدران دوی ټولو په یو ورځنیو لوبو کې غوره کارکردګي وکړه.
که څه هم افغانستان د بنگلاديش په وړاندې پرونی 1500 یا یو ورځنیو مسابقه په لوی توپیر وبایلله، خو د تیرو دوو بریاو له کبله د دې لوب لړۍ ګټونکې شو. په پام کې افغانستان او بنگلاديش دوی شلو وره مسابقې هم وکړي چې لومړی به را روانه جمعه او بل د یک شنبه په ورځ وي. د ناتو متحدانو پرون سه شنبه وویل د دغه پوځي تړون د متحدانو په قلمرو کې د ایران ورانکار فعالیتونو ته سخت اندیشنه لري. دوی له تهران وغوښتل چې د بی پیلوټ الوتکو د اکمال په ګډون د روسیې له پوځي ملاتړ لاس واخلي. د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې پرون د ناتو یو دیرش غړیو هیوادونو د خپل سرمشریزي د لومړۍ ورځې په پای کې په یو ګډه اعلامیه کې له ایران غوښتنه وکړه چې د روسیې پوځي ملاتړ دی کم کړي. په ځانګړي ډول د روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو له ورکړې لاس واخلي چې پر حیاتي تاسیساتو په حملو کې کارول کیږي. د ناتو د اعلامیو له مخې د دغو الوتکو د کارونې له کبله ملکیانو ته هم زیاته مرجوبله اوړي. ایران د ناتو د غړیو هیوادونو د دغو اندیښنو په باب څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتو یو متخصص پرون سه شنبه وویل اسرائیل په پراخه پیمانه د فلسطینیانو د نیولو له کبله د فلسطین اشغال شوي سیمې په یو پرانیستي زندان بدلې کړې دي. په اشغال شویو سیمو کې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي فرانسیسکا البانیس په جنیوا کې خبریالانو ته وویل اسرائیل په 1980 میلادي کال د منځني ختیځ له جګړې راهیسې د فلسطینیانو بدریغه سیستماتیک او قصدي نیولو ته دوام ورکړی دی. تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې اورئ. د ملګرو ملتونو متخصصان طالبانو په سیستماتیک ډول د شزون جنو بشري حقوقونه محدود کړی دي. متقاعدان وای طالبان له دوه کلونو راهیسې په بیلابیلو پلمو د دوی حق نه ورکوي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې د سویډنی مؤسسو د بندیدو په اړه د طالبانو پر پریکړه غبرګون وشو. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې سختو ورشتونو خلکو ته تاوانونه اړولې دي.
گلی وریدلی هم ډیر سخت باد، شدید باد او طوفان راغلی دی. تقریبا ډیر د خلکو د بزګرانو زمکي خراب کړی دي، حاصلات خراب کړی دي.
په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له چلند شکایت کوي او په افغانستان کې کتاب پلورونکي د کتابونو د پلور د بازار له خرابوالي شکایت لري.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې تقاعد شوی کسان وای د طالبانو مالیه وزارت د دوی د تیرو څباندې دو کلونو د معاشونو له ورکړې د ډډې کولو لپاره نوې پلمې جوړې کړې دي. دغه کسان وای په ډله مالیه وزارت ته ورغلي وو، خو له هغه ځایه نه هیلي رخصت کړی شوی دي. د متقاعدانو ټولنه وای تقاعد شوی کسان چې کلونه کلونه د افغانستان لپاره خدمت کړی، نن سبا له اقتصادي پلوه په سخته تنګسه کې دي. تقاعد شوی کسان چې شمېر یې لسګونو زرو ته سی جی وای د دوی د معاشونو ځندول د دوی په حق جفا ده. تفصیل په دې راپور کې
والله بلا کډمات یو دیوس دیو کول کو خدمت
تا دغه ډله متقاعدین د طالبانو مالی وزارت ته لته ګرسه ناهلی رخصت شوی وای نه پوهیږي چیرې د خپل تیرو څ باندې دوه کلونو معاشونه څنګه او لچا تر لاسه کړی. دوی چې په کابل کې د طالبانو تر ولکې لاندې د مالی وزارت مخې ته راټول شوی و زیاته کړه وار وار د طالبانو له مشرتابه سره خپل ستونزې شریکې کړي، خو چای د ستونزو حل ته پام نه دی کړی او اوس ورته ویل شوی چې د طالبانو له رئیس الوزرا یا امیر المؤمنین د امر راوړي. دغه متقاعد نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي، خو د مالی وزارت مخې ته یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ننګو وزارت ورغلی وزارت مالیه ته رئیس دفتر دی وزیر مونږ ته جواب راکړي، په خلاص کلام جواب راکړي ما راځي تاسو لا شي مونږ یې نس کول نه وزیر مالیه کولای شي نه ریاست تقاعد کولای شي لا شي قندار لا شي امیر المؤمنین امر راوړي اور له خپل جواب مونږ زدي له حق هم ده حق نوم دی خدای ته ولی نه راکړي مونږ دې خاورې نه سو خدمت هم نه کړو په دې خاورې کې والله بلا کډمات یو دیوس دیو کول کو خدمت تاسو شل کال وکوي دا تل شي دا راغلی اسی ودی د خلاده پر داسې کار کړل موږ سره ودی نه راکوي سبب شي دلیل شي.
یو بل متقاعد وای دوی ته د مالی وزارت ویل چې د تقاعد شوی او د ماشونو د نه ورکولو د سونز د حل صلاحیت له دوی سره نه دی.
یو پر ما گفتن امی کوډک شما
دوی مشته وای چې ستاسو کوډز موږ له صلاحیت خلور دی. وزارت وای تاسو له امیر المؤمنین او رئیس الوزرا سره خبري وکړي کاغوی مشته امر وکړي ستاسو ماشونه درکوو. دوی وای پر هغوی فشار راولي کدا کار مو وکړ او دوی دا موضوع مشته راځي کړ موږ ستاسو ماشونه درکوو. مسلمان خو درواغ نه وای موږ حیران چې پراتلم کې کله دوی سره څنګه مختولار سو.
د متقاعدینو د دغو شکایتونو په تړاو مو د مالی وزارت د وایان نظر هم وغوښت، خو د دې راپور تر جوړېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د دې وزارت وایان عبدالولي حقمال د روان مریض کال په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تقاعد شویو د معاشونو د ورکړې طرحه د دوی د حکومت د رهبرۍ لخوا نه ده توشي شوې. کله چې توشي شي مالی وزارت به د هغې مطابق اقدام کوي. خو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنګر افندي پرون سه شنبې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی اوس نه پوهیږي چې خپله ستونزه له چا سره شریکه کړي.
رئیس دفتر دی وزیر سمی مالی ویلی چې ولا دا زمونږ له صلاحیت نور پوره نه ده، موږ امکانات سره تاسو کولای شئ چې په رئیس الوزرا فشار واچوي هغه موږ ته امر وکړي، تاسو کولای شئ چې امیر المؤمنین ته ورسی او چې هغه موږ باندې ورکی. نو زه بیا دې تهران مخېته وزارت مالیه سو وظیفه لري چې زه خپل ماش پسم زه خپل وګرځم، بودیجې پسم زه خپل وګرځم، حلال او حرام پسم زه خپل وګرځم. نو دا وزارت مالیه خو دا وظیفه دغه پرسونل ټول متقاعدین دی ریاست تقاعد مربوط دی، ریاست تقاعد ته دی وزارت مالیه مربوط ده. نو دغه مامورین د سل لپاره دي څو موینیتون لري دی بودیجې لري دی بل د تقاعد په نامه باندې لري. نو زه چې موږ چې پیګم دا خو دې دا وظیفه او چې باید پیشنهاد نشته کې امیر المؤمنین هم امر واخلي چې موږ د متقاعدینو د حق ده دلته د معاش پاتې ده د کی رئیس الوزران هم باید دې امر واخلي. نو موږ په متقاعدینو باندې موږ سوق د چا دروازې ته پری دی.
دیو زر سلو سوال مریض کال د شمیرو لمخې په افغانستان کې د تقاعد شوی یو کسانو رسمي شمیر یو لک او نه شپته زره کسانو ته رسیدي. خو د طالبانو د مالی وزارت بیا د کشمیر څخه باندې یو لک او 50 زره خې چې ل زره او 500 شپګتیای خزيدي. تقاعد شوی یو کسانو چې هر یو د یوې څو کسیزې کورنۍ مشتی کوي د بیا لابیلو رسنوي او لاریونو له لارې د طالبانو له حکومت د خپلو تیرو څه باندې دوو کلونو د معاشونو غوښتنه کړې ده، خو داسې ښکاري چې کومه نتیجه یې نه ده ورکړې او د مالی وزارت په پلان کې ځنډ د دوی ستونزې و اندېښنې لا زیاتې کړې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو پر بشري حقوقو محدودیتونه لګولې دي. د دغو متخصصانو په وینا دغه محدودیتونه کېدای شي جنسي اپارټاید وګڼل شي. د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو په تعلیمي او کاري برخه کې پر ښځو او نجونو زیات بندیزونه لګولې دي. د ملګرو ملتونو په پرونی ګډ راپور کې ویل شوی چې د افغانستان په څیر د نړۍ په یو و برخه که هم د شزو و انجونو حقونه دومره ندی ترول شوی. طالبانو لا د دی راپور په باب تازه څنی دی ویلی. تفصیل په دی راپور کې.
د افغانستان د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کی ریچارد بنت د غراز د خزو او انجونو په وړاندې د تبیس په چارو کې د ملګرو ملتونو د کاری ډلې مشر دروتی استرادا تانک په خپل ګډ راپور کې په افغانستان کې د خزو او انجونو وضعیت د نړۍ په سطحه ناوړه بللی دی. د افغان خزو او نجونو په باب د غاډ راپور چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی پرون خبر شو. په دغه راپور کې د خاغلی بنت لقوله راغلی چې په افغانستان کې خزي او نجونو شدید تبعیض تجربه کوي چې ممکن جنسیتي تبعیض یا هم د بشريت خلاف جنایت وګڼل شي. د راپور په دوام راغلی داسې ښکاري چې د طالبانو د حکومت چارواکي چې له سیستماتیک تبعیض سره حکومتولي مخ ته وړي په پام کې لري پر خزو او نجونو بشپړه واکمنی ولري. لکه چې طالبانو د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې بیا قدرت ترلاسه کړی پر خزو او نجونو یې خورا زیات محدودیتونه لګولې دي. نجونو ته تر اوسه تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د خزو او نجونو پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې او په غیر دولتي ادارو یا هم د ملګرو ملتونو په بنسټونو کې د خزو کار هم منع کړی دی. خزو او نجونو ته د دوی لخوا اجازه نشته چې عمومي پارکونو عمومی حمامونو تلاړی شي یا هم له محرم پرته اوږد سفر وکړي. په تازه مورید کې طالبانو د خځو سنگارتونونو ته هم یو میاشت وخت ورکړی چې خپل فعالیتونه بند کړي. د ملګرو ملتونو د متخصصانو په ګډ راپور کې د خځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په چارو کې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې د مشر دروتی استرادا تانګ په حواله لیکل شوی چې په وروستیو کلونو کې په بیلابیلو هیوادونو او سیمو کې د خځو او نجونو د حقونو په وړاندې منفي عکس العملونه خول شوی. خود افغانستان په سیر په یو هیواد کې هم د خزو او نجونو پر حقونو دومره لوی گزارونه نه دي شوی. ملګرو ملتونو ویلي چې دغه راپور په ډیرو سختو او ځپونکو شرایطو کې د افغان خزو مقاومت او توانمندي ښیي چې د خزو د ورځني ژوند لاندې توضیحات دي. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د دغو متخصصانو د ګډ راپور په اړه تازه عکس العمل نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د خزو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د اپریل میاشتې له 8مې د می میاشتې تر 4مې افغانستان ته سفر کړی وو او د کابل تر څنګ مزار شریف ښار هم کتلی. دوی په خپل ګډ راپور کې ویلي دا مهال د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې جنسیتي تبعیض روان دی، او په دې راپور کې ټینګار شوی چې جنسیتي تبعیض د روم د کړندارې له مخې د بشریت پر خلاف جنایت ګڼل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو پر بشري حقوقو محدودیتونه لګولې دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د سویډن د اړوندو ټولو بنسټونو د تړل کېدو پر پریکړه عکس العمل وشو. د سویډن کمیټې پرون په یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان له اوسنیو واکمنو سره پر دې موضوع د خبرو هڅه کوي څو د خپلې پرونی پریکړې په باب وضاحت ورکړي، ځکه دغه پریکړه د سویډن کمیټې فعالیتونه هم اغیزمنوي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون په یو اعلامیه کې وویل په سویډن کې د قران کریم د توهین په خبرګون کې د دوی حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د بندیدو امر کړی دی. د لوی اختر پر لومړۍ ورځ په سویډن کې یو عراقي ولاصل سړي د قران کریم یو نسخه ته اور ورته کړ. د سویډن کمیټې په خپل اعلامیه کې ویلي دوی قران کریم ته د سپکاوی هر عمل غندي او د مذهبي عقایدو قوم یا تابعیت لمخې هر ډول شخړه یا خصومت او ډلبندي محکوموي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې وایي تیر میلادی کال په میدان وردګ او نورستان ولایتونو کې په خپل کلینیکونو کې 2.5 میلیونه ناروغان تداوی کړي، 1,3,000 ماشومان ته د دوی په شوندوی کې زده کړې ورکړل شوی او د سباندې 40,000 معلولو کسانو ملاتړ کړی دی. د سویډن کمیټې وایي دوی د افغانستان په 40 ولایتونو کې شاوخوا 8,000 افغان کارکونکو لري او ځان د افغانانو ملاتړ ته ژمن ګړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د نورستان د مندول ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې بارانونو، ژلۍ او توپان له کښتونو او د باغونو له میوه خلاص کړي دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا زمکې یو فاصله دي، او هغه هم په وروستیو توپانونو، ژلۍ او بارانونو کې له منځه تللي. درې اونۍ وړاندې په یاد ولسوالۍ کې سیلاب هم ولسونو ته زیات مالي تاوانونه اړولي وو. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې واورې.
د نورستان په لوی دیس کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول وسیدونکو وای د چنګاخ میشتې د برکې دو سره یې په سیمه کې شدید بارانونو، غلې او سیلابونو ورته ګڼ مالی زیانونه اړولې دي. د منډول وسیدونکو محب الله راته ویل زمکه یو فصله دي، او کوم کښتونه یې چې پکې کرلی وو هغه توپان او غلې په بشپړ ډول لمنځه وړي او باغونه ورته لمیوه څنډلې دي.
په نورستان ولایت کې په منډول ولسوالۍ کې هم ګلۍ ورېدلی دی، هم ډېر سخت باد، شدید باد او طوفان راغلی دی. تقریبا ډېر د خلکو د بزګرانو زمکې خراب کړي دي، حاصلات خراب کړي دي، او عین شکل د باغدارانو هغه میوې خراب کړي دي. نو باغداران او بزګران ډېر سخت ستونزو سره مخامخ دي.
ځایي اوسیدونکي وایي په تېره څه باندې یوه میاشت کې سیلابونو په سلګونو څاروي وژلي، ویلي سربندونه، سرکونه، لارې او په سلګونه جریبه کرهنی ځمکې وړي ده، او په خوړونو یې بدله کړې ده. په نورستان کې د کرنې، مالداري او اوبو لګول ریاست چارواکي هم وایي د ولایت په بیلابیلو برخو کې باران، توپان، ګلۍ او سیلابونو خلکو ته زیانونه رسولي، خو له ټولو زیاته یې د منډول ولسوالۍ ځپلې چې دوی د زیانونو اندازه او ستونزې د حکومت مشرانو او مرستندوی مؤسسو سره شریکی کړی دی. د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسول انجینر محمد حنیف افغان ازادي رادیو ته وویل
د دوی هغه تلفات او مدد غوښتنې خپل وروڼو مقامات او همدارنګ خیریه موشات سره شریکی کړی دی، او د هغې خانګاډن کړ شوی دی چې انشاءالله عاجل به د دې سروې وشي او دوی ته به اړتیا وړ مواد انشاءالله ورسېږي. په کامدېش کماری گل کړي کې او د وایګل په کون کې دي کوم سیلابونه راغلي ول تم تلفات اوخته.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې په داسې حال کې بارانونو، سیلابونو، غلې او توپان ځپلي بزګران، بڼوال، څاروي لرونکو او نور خلک شکایت کوي، او د مرستو د نه رسیدو لامل ګيله کوي چې د یاد ولایت په وانت ویګل ولسوالۍ کې بیا سیلاب 15 تنو ته مرګ جوړ لاړولې. په کامدېش او د کونړ په یو شمیر ولسوالیو کې هم شدید بارانونو، غلې او نورو طبيعي آفتونو خلک سخت زیانمن کړي دي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په پاکستان کې یو شمیر افغانان وایي د دوی ځینې دوستان چې ویزه پای ته رسیدلې دي افغانستان ته د تلو په محل مجبور شوي چې په تورخم کې پاکستانی پولیسو ته پیسې ورکړي. د دوی په وینا همدا اوس لسګونه کورنۍ چې پیسې نه لري په تورخم کې پوری خواته بند پاتې دي. په عین وخت کې په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت وایي په تورخم کې د بند پاتې افغانانو د اوشتو لپاره له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي.
یو شمیر افغانان وایي په تورخم کې پاکستانی پولیس له هغو افغانانو پیسې اخلي چې اسناد نه لري او غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي. د عادل افغان په نوم یو کس ازادي رادیو ته وویل افغانستان ته د خپل کورنۍ د غړو د اوښتو لپاره پاکستانی پولیسو ته 15,000 کلداري ورکړي دي. خبره د کورنۍ غړي څلور ورځې وړاندې د تورخم له لارې افغانستان ته راغلل، خو لسګونه نورې کورنۍ له دروازې هغه اړه پاتې دي. یو افغان میرمن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته ورته کیسه وکړه.
بچانو مې چې ویزا ختمه و غوښتلې د خپل ډیپلوم اخیستو لپاره افغانستان ته ولاړ شي. لاړو کمیشن کارانو ته هغوی په تورخم کې له کارکوونکو سره جوړ دي. لومړی له 15,000 نه کمول وروسته له ډېرو حاجمو په 11,000 کلدارو جوړجاړی وکړ او افغانستان ته ولاړل.
هڅه مو وکړه چې په تورخم کې له بندو پاتې کورنیو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانېدو. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی هم د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت بیا تیره شپه په خپله ټویټر پاڼه ومنله چې له تورخم پورې غاړې یو شمېر افغان کورنۍ بندې پاتې دي، خو دوی یې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. په ټویټ کې زیاته شوې پاکستاني چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې ژر به بند پاتې افغانان اجازه ومومي چې افغانستان ته ستانه شي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په تورخم دروازه کې پاکستان ته د اوښتو او یا هم افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له ستونزو سره مخ کېږي، بلکې له دې وړاندې هم ورته شکایتونه شوي. په وروستیو کې په پاکستان کې دننه هم افغانان د پاکستاني پولیسو لخوا په بېلابېلو نومونو نیول کېږي او تر خوا پاکستانی حکومت د هغو ډیر شمیر افغانانو ویزې نه تمدید کوي چې هلته د ویزو موده پای ته رسیدلې ده.
له خبرونو ور اخوا
زمو شخله ازادي رادیو اوري وس په افغانستان کې د سهار 15 بجې او 20 دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې به د کتاب خبرونکو شکایت در وورو چې وای اوس ډیر خلک کتاب نه اخلي ځکه چې یو لړ محدودیتونه د دې سبب شوې دي چې ډیر خلک کتاب وانه خستل شي. خو تر دې وړاندې به احمد تکل درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
برتنوی ګارډین رسپانې په یو مطلب کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځنګړي سرمفتش هغو انتقادونو ته کتنه کړې چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو پر پالیسۍ کړي. جان سوپکو په لندن کې وی غونډې ته وویل چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ناکام پروګرام چې سیاسي انګیزو ته په پام تنظیمېده هومره ډیر فساد وزېږاوه چې د امریکا ټول ماموریت یې ګډ وډ کړ او افغانستان یې له خپلو لویدیځو متحدانو څخه لرې کړ. ګارډین د سلطنتي متحدو خدماتو د انسټیټیوټ لخوا په جوړه شوې غونډه کې د ښاغلي سوپ کو هغه وینا راخسته ده چې وای موږ پر اختیار هم افغانستان نه پیژند او په دې هم نه پوهیدو چې د دې هواد چارې څنګه پرمخ ځي. نو موري ویلي دي چې امریکا د بیوزلي هواد ته ډیر ژر خورا زیاتې پیسې ولېګلې خو پر دې پیسو ډیره لږه څارنه کېده. سوپ کو زیاتوي امریکا افغانستان ته هم ډیره پیسې ولېګلې چې د دې هواد خپل ناخالص تولید په کلونو کلونو نه ویلېدلې. د نوموړي په وینا د امریکایانو تمرکز پر دې و چې څنګه پیسې ځانګړي کړي خو د هغو نتایجو ته یې نه کتل. ګارډین راپور په دوام لیکي چې سوپکو په هغه کانفرنس کې خبرې کولې چې د امریکا او برتانیا د مرستندویو ادارو څارونکي په کې راټول شوي وو او بحثونه یې پر دې و چې ولې میلیاردونه ډالر په افغانستان کې ولګول شول، خو پایله یې دا شوه چې طالبانو په ډېرې اسانۍ سره دا هیواد ونیوه. د ډیلی کمرې په نوم له امریکا خبریدونکې ورسپانې په خپل سر مقاله کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو مسله راخیستې ده او لیکي چې له کابل د دې سرتیرو وتلو خوشینونکې پایلې درلودې. د سر مقاله لمخې د امریکا ډیر متحدان په افغانستان کې پاتې شول. رسپانه د مطلب په دوام لیکي چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د ځواکونو د وتلو په درشل کې د جو بایدن حکومت هڅه وکړه څو ټولو ته قناعت ورکړي چې د ویتنام د جګړې تجربه به نه تکرارېږي او د تخلیه عملیات به په منظم او خوندي ډول ترسره شي، خو د مقالې د لیکوال په وینا داسې ونه شول. رسپانه لیکي چې د تخلیه په جریان کې ګډوډي پېښه شوه او په 1915 اویایم کال کې له سایګون څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو عملیاتو ته ورته پېښه تکرار شوه. د ډیلی کمرې لیکوال د امریکایي پوځیانو وتل په افغانستان کې د ملت جوړونې په هدف د شل کلنو هڅو خوشینونکې پای بولي چې قربانیان د لیکوال په باور هغه زړور افغانانو چې له امریکایي پوځیانو، ډیپلوماټانو او قراردادیانو سره یې ګډ کار کاوه. ورسپانه دیش بڑونکو، موټر چلوونکو او د بشري حقوقو فعالانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت لپاره کار کوي اشاره کوي او لیکي چې دوی امریکایان نه وو خو په افغانستان کې د امریکا له پروژو سره متحد وو. ډیلی کمره لیکي چې که څه هم له افغانستانه د امریکایي وګړو خوندي استل لومړیتوب وو خو د امریکا د متحدان هم باید استل شوي وای، مګر د ورسپانې په لیکنه دا چاره تر ډیره ترسره نه شوه او د امریکا ګڼ شمیر متحدان په افغانستان کې پاتې شول.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب خپرون کې وایي د طالبانو لخوا د کتابونو پر چاپ د سانسور او محدودیتونو او د نجونو پر مخ د شوځي د بندیدو له عمله د کتابونو د پیر او پلور او چاپ بازار سوړ شوی دی.
د کتابونو یو خبرون کیدای چې لڅو کلونو راهیسه په دې برخه کې کار کوي هغه چې نغواړینو می پراپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل چې دا محل په افغانستان کې د کتابونو د پیر پلور او چاپ بازار ورسربلې د سړېدو په حال کې دی. هغه د دې وضعیت لامل دنجونو پر مخ د خوانځي او په هنتونو تړل او د خبرونکو پر کار د طالبانو محدودیتونه غني.
یو د کورنیو کتابونو او بل د بهرنیو کتابونو د چاپ خبره ده. موږ ډیر کړه کتابونه ایران څخه راوړو. د داخلي کتابونو په اړه وایي چې تر چاپ مخکې راوړي چې موږ یې وګورو او بیا یې د چاپ اجازه درکړو. هغه کتابونه چاپو چې د چاپېدو وړ وي خو که د چاپ وړ نه وي اجازه نه راکوي. اوس په ګمرکونو کې هم کتابونه ګوري. مخکې دا کار نه کېده. داسې کتابونه هم شته چې خرڅول یې منع دي. سلګونه کتابونه په ګودام کې لرو چې د خرڅلاو اجازه یې نه لرو.
یو بل کتاب خپرونکی فرهاد ملکزاده هم په افغانستان کې د ځوانانو د بیروزګاری او د خوانځیو او پوهنتونونو تړل د کتابونو د پلور او لوست بازار د پیکوالي اصلي عوامل بولي.
زموږ اکثره کتابونه درسي او معلوماتي دي. کله چې هلک یا نجلۍ خوانځي او یا پوهنتون ته نه ځي نو دا کتابونه څنګه پلورل کېدای شي؟ د جمهوریت په وخت کې داسې نه و. اوس هغه کتابونه چې غواړي چاپ کړي باید د اطلاعات او فرهنګ وزارت یې ولولي. د خامها او خاطره په نوم یو کتاب و چې متاسفانه د چاپ اجازه یې ورنه کړه ځکه د پخوا په اړه یې ځینې حقیقتونه ویلي وو خو دوی ونه غوښتل چې هغه چاپ شي.
په ورته وخت کې د پوهنتون ځینو محصلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې د کار او عوایدو د نشتوالي له امله نشي کولای کتابونه واخلي. دو محصلینو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
بعد از تحولات و حاکمیت طالبا سطح مطالعه واقعا که پایین
شد. د طالبانو له واکمنۍ او بدلونونو وروسته د مطالعې کچه ډېره راټیټه شوې ده. هغه کسان چې زما ملګري دي هیڅ مطالعه نه کوي. په ځانګړي توګه له هغه وخت چې پوهنتونونه تړل شوي د ښځو په کار او فعالیت بندیزونه لګېدلي او د عاید کومه سرچینه نه لري. اوس د کتابونو د اخیستو وس نه لري. زه چې کله محصل وم د سیمینارونو د وړاندې کولو او د عمومي معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر مې د پوهنتونونو د کتابونو تر څنګ ډېر نور کتابونه هم لوستل. خو اوس له کوم وخت راهیسې چې پوهنتونونه تړل شوي دي یو کتاب مې هم نه دی لوستی.
په سطح خریدن کتاب در افغانستان خیلی کاهش یافته.
کتاب خواندن و مطالعه کتاب خیلی ارزشمند هست و زنان
دا کتاب لوستل و مطالعه خورا ارزښت نکده. خو خزی په تدریجی ډول د کتاب لوستل محرومی گی ځکه چې دوی هیڅ عاید نه لري چې لاړ شي او د ځان لپاره کتابونه واخلي. خزی نن له هر څه محرومی شوی دی او ورس تر بلې کتابو لري کیږي ځکه د کتاب د اخیستو لپاره بودیجه نه لرو چې وای خلو او ویل ولو.
مصرف کتاب نداریم تا بر خود کتاب تهیه بکنیم.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکی عبدالحق حماد په کتابونو د محدودیتونو په اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. تر دې وړاندې په کابل کې د چاپخونو ځینو مسولینو هم ویلي وو چې د طالبانو له واکمنې وروسته د دوی کاروبار پیکه شوی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه بریالی مد لغمان ولایت مخلاف خار غزل سرک دی انجه بول خالی چه دیگه مخام باران شوه ده سیلاون راغلی دی دوی لنجری وڑی دی او نور واگگانی وڑی دی او اندغه سه یوی بسته کری نگوڑی او نور دوگانون هم کتا کری دی کسو یو خومان جو مرسته کوله سه یو ولستر یو
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستانی پوځ مخنیوي وکړي.
السلام علیکم. ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ د هلمند ولایت د باغرام ولسوالۍ کې ټلیفوني خدیانسته سړکار مې ډېر خراب دی، نو موږ هیله کوو چې تاسو دا زموږ آواز تر لوړو مقاماتو ورسوئ. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.